بیشتر برنامه مجله آزادی را خواهید شنید. و اما در آغاز سرویس خبری با قسیم سولمل.
السلام علیکم. په سر کې پام وکړی تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونو ته. ولسمشر اشرف غنی د آزاد مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د وروستۍ بریا مبارکي ویله. د رومانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې درې تنه د هغې حملې په ارتباط نیول سوي چې پکښې دوه رومانیایي سرتېري وژل سول. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سوریې پوځ وایي په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره تمدید سوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د مرکزي آسیا څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال د پروژې د مسیر د ټاکلو لپاره د څېړنې یو ملي کمیسیون وګماري. څو د دې پروژې په اړه له هر اړخیزې څېړنې وروسته یو بشپړ لیدلوری وړاندې کړي. ښاغلی غنی په یوې ویډیو وینا کې دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې په همدې ورځ په کابل کې د افغانستان د خلکو د شورا په نوم د هزاره قوم یو شمېر سیاسي مشرانو او زرګونو ملاتړو یې په یوه غونډه کې د دې پروژې په اړه د کابینې وروستۍ پریکړه وغندله. په دې اعتراضي غونډه کې چې د ولسمشر او اجرایي رئیس مرستیالانو هم پکښې برخه درلوده، له حکومت وغوښتل سول چې که د برېښنا دا مزي د بامیانو له لارې تیر نه سي، دوی به د یو پراخ اعتراض په ترڅ کې د ارګ لارې وتړي. ولسمشر غنی ویل په دې اړه د کابینې وروستۍ پریکړه چې وایي د برېښنا د مزي به د سالنګ له لارې تیریږي، د هغو ګامونو په دوام سوی چې تر دې مخکې په تیرو کلونو کې اخیستل سوي.
رهبران دولت در آن زمان در مطابقت با مایده
دی وایي د هغه وخت د حکومت مشرانو د هغه تړون سره سم چې د آسیا د پراختیا بانک سره یې کړی و دا پریکړه منلې او پر دې د نظر اتفاق درلودی. ولسمشر غنی ویل د دې پروژې په اړه د سیاسي مشرانو، د مدني فعالانو او د دې برخې د متخصصانو لخوا متفاوت نظرونه وړاندې سوي دي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم اوریدلی سي. اخوا ولسمشر اشرف غنی د آزاد مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د وروستۍ بریا مبارکي ویلې. لارګ څخه په یوې خبرپاڼه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د دوشنبې په ماپښین باز محمد مبارز ته په مسکو کې د روسي سیال له ماتې وروسته د ټلیفوني تماس له لارې د دې بریا مبارکي وویله. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې ویل سوي په داسې حال کې چې یو شمېر ځوانانو هیواد پرېښودی، خو د مبارز په څیر ځوانانو د اتلولۍ په ترلاسه کولو او پرله پسې کوښښونو افغانستان ته ویاړ ور په برخه کوي. باز محمد مبارز په افغانستان کې د آزاد مبارزې د لوبې بنسټ ایښودونکی او د دې برخې اتل دی چې په نورو نړیوالو لوبو کې هم د پام وړ بریاوې ترلاسه کړي. د رومانیا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې درې تنه د هغې حملې په ارتباط نیول سوي چې پکښې دوه رومانیایي سرتېري ووژل سول او درېیم یې ټپي سو. مهینا موتوس وایي دا رومانیایي سرتېري چې افغان سرتېرو ته روزنه ورکوله، د شنبې په ورځ سهار په کندهار کې ورباندې د افغان پولیسو یو تن چې افغان پولیسو یونیفورم یې درلودی ټکان وکړه. په پیښه کې لومړی درې رومانیایي سرتېري ټپیان سوي وه، خو دوی وروسته د ټپونو له کبله سا ورکړه او درېیم یې د درملنې لپاره جرمني ته انتقال سوی دی. رومانیا د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې سرتېري لري او دا مهال د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت د یوې برخې په توګه افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د سوریې پوځ وایي چې په شمالي حلب ښار او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره تمدید سوی دی. دا اعلان تېره شپه مخکې له دې چې د مخکینی 15 ورځنی اوربند مهلت واوړي اعلان سو. حلب ښار په تېرو څو اونیو کې د دولتي ځواکونو او د رژیم د وسلوالو مخالفینو د درنو جګړو ډګر و چې په نتیجه کې په ټوله سوریه کې اوربند مات سو او په ژنف کې د حکومت او اپوزیسیون د استازو ترمنځ خبرې ناکامې سوې. خو د اوربند بیا ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له تېرو نږدې دوو اونۍ راهیسې د حلب په ګډون په څو سیمو کې د لنډ مهالې اوربند په اړه موافقې وسوې، خو په حلب کې د اوربند له موافقې سره سره د وسلوال اپوزیسیون او دولتي ځواکونو ترمنځ د دوامداره نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. اخوا د ایران د پارلمان یو غړی وای په سوریه کې د دې هواد شپش پوځیان يرغمل سوي دي. د ایرانی پوځي مامورین د جمعې پر ورځ د اسلام پالو وسلوالو سره تر جګړې وروسته اسیران سوي. راپورونه وای په دې جګړو کې ډېر لس ایرانی سلاکاران وژل سوي او لس نور ټپیان سوي دي. هغه اعلان چې د ایران د پارلمان غړی اسماعیل کوثری خبره کړې د تهران لخوا په سوریه کې د ایرانی پوځیانو د يرغمل کېدو لومړی تایید ګڼل کېږي. تر دې مخکې د جیش الفتح په نوم د سوریې یوې اسلام پالې وسلوالې ډلې چې د حلب ښار په 15 کیلومتره کې د خانتومان په سیمه کې د برید تر سره کړی و د ایران د وژل سوو او اسیر سوو پوځیانو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړي وه. د امریکا متحده ایالات وای د عراق په انبار ولایت کې د داعش د وسلوالو یو مهم مشر په یوې هوایي بمباری کې وژل دی. د پینټاګون وایاند پیټر کاک ویلي ابو واهب د درې ملګرو سره د تیرو جمعې پر ورځ هغه مهال وژل سو چې پر موټر یې بمباری وسوه. کاک وای واهب په عراق کې د القاعده شبکې پخوانی غړی و او د داعش د اعدامونو په ویډیوګانو کې څرګند سوی و. تر دې مخکې داسې راپورونه و چې واهب د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي ګوزار هدف ګرځېدلی. خو دا اول وار دی چې د پینټاګون د نوموړي وژل کېدل تاییدوي. د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف د 2014 میلادي کال راهیسې چې د وسلوالې ډلې د عراق او سوریې پراخې سیمې لاندې کړې په عراق کې د داعش پر اهدافو هوایي بریدونه کوي. د عراق په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې له عراق څخه راپورونه وای په ختیز شهر باقوبه کې یوې موټر بمې چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلې او تر 40 زیات نورې ټپیان کړې دي. چارواکي وایي چاودنه د باقوبه د شایفه په نوم سیمه کې د دوشنبې په ورځ وسوه. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره یو تړلی خبري اژانس اوماق وایي ځان وژونکو بریدګرو د دیالا ولایت په مرکز کې شیعه ملیشې په نښه کړې وې. دا سیبیرو د چې د وژل سو کسانو شمیر به زیات سي. د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې عراقي چارواکو په دیالا ولایت کې چې د ایران سره په پوله پروت دی د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد بریا اعلان کړې وه. خو تر ډیره وروسته په باقوبه او د دې ولایت په نورو ښارونو کې وخت په وخت د اسلامي دولت په وسلوالې ډلې پورې تړلې بریدګرو دا ډول بریدونه ترسره کړي دي. او عربی ائتلاف چې دایمن د حکومت ملاتړ کوي وای د سعودي هوایي دفاعي سیستم هغه بالستیک توغندۍ شنډ کړی چې له یمن څخه پر سعودي عربستان وشتل سوی وو. د دوشنبې پر ورځ د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په یو خبر پاڼه کې وویل په دې وخت د شیعه حوثي وسلوالو د دوی د ملاتړ لخوا د راکټونو وشتل خطرناک او د تاوتریخوالي د زیاتېدو په معنا دي. عربی ائتلاف ویلي که چیرې د راکټونو دا ډول بریدونه تکرار سي نو دوی به یې په مناسب وخت او ځای کې ځواب ووایي. دا په سیمه کې د تیر میاشتې د ټینګ سوي اوربند راهیسې لومړی ځل دی چې له یمن څخه پر سعودي عربستان راکټونه ویشتل کیږي. بلخوا پرون په کویت کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د حکومت او حوثي اخیانو استازو خپلو کې لیدلې دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له دواړو لورو غوښتي چې د سولې لور ته پرمختګ وکړي. دا تر دې دمه خبرونه. د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا واوری نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې پیدا کولای سي. ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. او له شمنې سره سم د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی. خو تر هغه مخکې په خبري برخه کې اوري چې له مرکزی اسیا څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزید مسیر په وړاندې په کابل کې له اعتراضونو وروسته ولسمشر اشرف غني پرون وویل چې یو ملي کمیسیون ته به دنده وسپاري څو د دې ستونزې په اړه پریکړه وکړي. اعتراض کوونکي غواړي چې د برېښنا د مزي د بامیان له لارې د هیواد نور برخو ته ولاړ سي. په داسې حال کې چې د دې پروژې مسیر مخکې د سالنګ له لارې غوره سوی دی. ولسمشر غنی پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې د دلخوا مازف کمیسیون به له مسلکي کارپوهانو او سیاسي مشرانو سره تر سلام مشورو وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات خان محمد سیند پر راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د توتاب د پروژې پلي کولو ته به د یو ملي کمیسیون له بررسۍ وروسته تصمیم ونیول شي. خاغلی غنی د دوشنبه په ورځ ماخام په یو ټلویزیونی وینا کې د مدني فعالانو احساسات وستایل او هیله وکړه چې د دې پروژې په خپلی کولو کې له حکومت سره همکاري وکړي او له خشونت ډډه وشي.
من کمیسیون ملی را توصیف میکنم که اعضای آن در مشوره با نمایندگان مردم و فعالین سیاسی
زی ملی کمیسیون ګمارم چې غړی یې د خلکو له استازیو سیاسي او مدني فعالانو او متخصصینو سره مشوره وکړي د دې پروژې اسناد او اقدامات ویني، اقتصادي او ټولنیز ارخونه یې بررسي او حکومت یې وړاندې کړي، څو په رڼا کې یې په راتلونکي کې تصامیم ونیول شي.
ښاغلی غنی وویل حکومت د اړوندو ولایتونو متوازنه پراختیا ته ژمن دی او ټولې پراختیایي پروژې به پکې د اقتصادي وضعیت په پام کې نیولو سره پلی شي. د اوبو او برېښنا وزارت مخکې له دې ویلي و چې څو کاله دمخه د فشنر کمپنۍ د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د 1500 کیلو واټو برېښنا د پروژې پلي کولو ته د دې هېواد مرکزي ولایتونه غوره کړي وو، خو په 2014 میلادي کال کې د پروژې تمویلونکو د یادې پروژې پلي کولو ته د سالنګ لار مناسبه وګڼله. تېره اونۍ افغان کابینې هم موافقه وکړه چې د یادې پروژې پلي کولو ته د سالنګ لار غوره ده. د افغان کابینې دغه موافقه د ځینو سیاستوالو او د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د دوو مرستیالانو له غبرګون سره مخ شوه. د دوشنبې په ورځ د افغانستان د خلکو شورا په زرګونو غړو په کابل کې له حکومته وغوښتل چې د توتاب پروژه د بامیانو ولایت له لارې پلی کړي. دوی خبرداری ورکړ چې که تر راتلونکې دوشنبې پورې د دوی غوښتنه ونه منل شي، د جمهوري ریاست لارې به بندې کړي. د ولسي جرګې او د افغانستان د خلکو د شورا غړي عارف رحمانی وویل
اگر تا روز دوشنبه آینده کسانی که در ارگ نشستند به خواست برحق
که تر راتلون که دوشنبه پوری پا ارگ که ناس کسان ستاسی عدلانه و پر حق غشتنی تا جواب ور نکری، موش با دی ارگ شوخوا سرکون تراوز و او دی جمهوری ریاست ارگ با ما سرکرو.
همدارنګه د دغه اعتراضي غونډې یو ګډونوال سید علي کاظمي وویل چې که د توتاب پروژه د بامیانو له ولایت څخه تیره شي، په سیمه کې به نورو پراختیایي پروژو او په تیره د کانونو کیندلو ته زمینې برابرې شي. افغان حکومت د بامیانو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دغه ولایت ته د برېښنا رسول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او ځنډ یې د هېواد او ټولنې په ګټه نه دی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس به هم له عصمت ساروان څخه واورو چې نړیوالو ورځپاڼو په خپلو مقالو کې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو په منځ کې د حقاني شبکې د قوت اخیستلو او د مشرتابه مقام ته د دې شبکې د رسیدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د طالبانو مشرتابه ته د حقاني د بیرونکې شبکې رسیدل به سږکال د وسلوالو طالبانو بلوا نور هم شدیده کړي. د حقاني شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقاني د طالبانو د منصور د ډلې مرستیال دی. دا شبکه چې تیره میاشتې په کابل کې په یوه خونړۍ حمله کې 46 تنه ووژل، په پیچلو ښاري حملو کې زیاته تجربه لري. ورځپاڼه وایي اوس چې د طالبانو په منځ کې د حقاني شبکې د مشرتابه رول مخ په زیاتېدو دی، د سخت او خونړۍ دوبي په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. نیویارک ټایمز وایي که څه هم د حقاني شبکه د طالبانو برخه ګڼل کیږي، خو عملا دا شبکه تل مستقله وه. ورځپاڼه وایي اوس چې د افغانستان د سولې هیلې مړاوې شوې دي، د طالبانو په مشرتابه کې د حقاني شبکې مهم رول له پاکستان سره د امریکا او افغانستان په اړیکو کې خړپړتیا زیاتولی شي، ځکه چې دوی تور لګوي چې پاکستان دې شبکې ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د ویاند برید جنرال چارلز کلیفلند له قوله ویلي چې د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني د طالبانو د ورځنیو عملیاتو د څارنې او قماندې ترڅنګ د طالبانو د والیانو په ټاکلو کې هم مهمه ونډه لري. او انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې د دوو افغان ترجمانانو د رد کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په بریتانیا کې له څه مودې راهیسې هغو افغان ترجمانانو ته د پناه نه ورکول کېدو په سر بحثونه روان دي چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځیانو سره کار کړی دی. د بریتانیا حکومت دغو ترجمانانو ته د خپل هیواد د ویزې له ورکولو انکار کړی دی، خو انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې د محکمې له لوري د دوو افغان ترجمانانو د رد کېدو په اړه لیکلي چې دغو دوو افغانانو چې خپل سر یې د برېټانیي پوځیانو لپاره په خطر کې اچولی و، محکمې د بشپړې پناه غوښتنه رد کړه.
سات اته بجو سباندی څوارلس د قیسوی لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې شمنو وسو د دې خبرونه زیاته برخه ازادي رادیو مجله ته ځنګړې شوی ده د همدې خبرونه د اوریدو لپاره له عمان نیازی سره مو ملتیا غوړم
د ازادي رادیوي مجله
عزتمنه اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم پر روانه خبرونه کې د لیکوال مجلې له مدیر محمد منیر ازاروی سره مرکه اوري
ورځپاڼې ډېرې کمی دي مجلې کې دي اغم لکه د نش برابر دي
شاعر متی الله تراب خپل شعرونه راوروي
او تا ناره وکړي چې د شپې نه وخت اړزي وشوي زه لګېدلې وم په زغره خو په زړه نه ومه
شاملا نیازی د خپل نوی چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي
د کې دی انجلې کیسه ده چې د دې مور د اصل مرز لامل امر شوی و
سندرغاړی رضوان منور راته وایي چې ولی د غزل موسیقي منوال کم شوی دی
کله غنوي کول د نوی موسیقي ته رښت ورکی ته د خپل کار دی خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم
ک وخت نور مطالبه ملرو په سر کې د ونی فرنګي خبرونه صفی الله ستانک زایرا اوروي
د مطبوعاتو نړیواله ورځ اطلاعاتو او بنسټیزو ازادیو ته لاسرسی ستاسو حق ده په شعار سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو او فدراسیون لخوا اون منزل شو په هغه غونډه کې چې د ساور د میاشتې په 14مه جوړه شوې وه د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د بیان د ازادي د نړیوالې ورځې مبارکي وویله او په دې لار کې د هیواد د شهیدو زخمي او ګوښل شویو ژورنالیستانو سرښندنو او قربانیو ته د قدر او درنښت مراتب وړاندې کړل ښاغلی جهانی وویل هغه چې د بیان د ازادي او د خپل سپیڅلي مسلک د پاللو په خاطر خپل سرونه قربان کړي دي روحونو ته جنتونه او آرام له خدای غواړم د بیان ازادي افغانستان ته د یو مهم ارزښت په توګه مطرح ده او دغه ارزښت لپاره هڅې نه هېریدونکې دي د می درېمه د بیان د ازادي ورځ له 1993 میلادي کال راهیسې هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي چې په اصل کې د 1991 کال د وینډهوک د اعلامیې د خبرېدلو له ورځې سره سمون لري د وینډهوک اعلامیه د مستقلو مطبوعاتو په باره کې د یونیسکو سازمان خبره کړې وه په خوست ولایت کې د چنار کلنۍ مشاعره تر سره شوه د سور میاشتې په 14مه نیټه د خوست ولایت فرهنګیانو او د شعر او ادب مینوالو د دې ولایت د جرګو په کور کې د چنار مشاعره تر سره کړه په پیل کې د خوست والی په هنمل حکم خان حبيبي خبري وکړي او له شاعرانو یې غوښتنه وکړه چې شعرونه باید مثبت پیغامونه ولري ورسته د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امینچا د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی پیغام ولوست ورپسې مشاعره پیل شوه او بلل شوی شاعرانو د شپې تر ناوخته خپل شعرونه ولوستل یاد دی چې سګنۍ چنار مشاعره د نورو کلونو خلاف د شپې له خوا تر سره شوه او ټولو بلل شوی شاعرانو ته د شعر د لوستلو وار ورغې
هر هغه څه چې مقصد او لورې معلوم نوي او موږ په دې پونو شو چې د څه لپاره مروانه کړی ده د پایلې پاړې ام اٹکل ګراندې چې څه برا پیخیږي روخانه مقصد او روخانه تعریف لکه پشپکه چې سړی د بتۍ او یاس پوغمې پرانا کې لار کچ کوي راټولیا او منسجم یاتی داسې وی لکه پنار کې لزور ډکی وب او خوري وری یاتی لکه یو نارو بچې پلوه سارا کې و بایيږي نو کومه یاتی راټولی وی یو وخت خوست د فرنګیانو په تیر ویلای شو چې منسجم او فرنګیاتو مو پر ځوانانو مثبت اغیز کړی دی نور الله خوست نجیب الله لو خیل را کوي
د خوست یو شمیر فرهنګیان او روناندی وای چې په یاد ولایت کې روانو علمی او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړي او د دوی سیاسي او ټولنیز پوهې زیاته کړې ده د پنځمې پرسه په دغه خوشحال بابا فکری بهیر په دبي دستوره کې یو شمیر ځوانانو ویل کچیر د حرکتونو دوام پیدا کوي نو دا به د افغانستان د حسیني او د هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډیر ګټور تمام شي لیکوال او د نظر خوان رفیق جنبشوایی
د وطن پالنې حس یې دومره راپاره کړی دی چې ځوانان په نام سیمه کې دې ته هڅولی دی چې بهیرونه جوړ کړي، مشاعرې جوړې کړي، ټولګټې پروژو لپاره هڅې وکړي، منډې ترډې وکړي. کم ځوانان چېرته پر همدغه مفکوره باندې را لوی شول، دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره یو څه وي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نورالله خان لیورخیل د کلتوري ټولنو اغېز د دې قبل ډېر بولي چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي مؤسسو محصلانو په شان د مجبوریت له مخې نه، بلکې د ذوق او دلچسپۍ له مخې برخه اخلي.
فرهنګي ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او د ښوونځي تر زده کړو بلوالی شي لري او یو ښېګڼه چې لري دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ذوق مسله ده، که د هغه د موضوع سره دلچسپي ولا راځي هلته کښېني، د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړي. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور، ډېر په زړه پورې او ډېر مثمر وي.
په اوسني وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته د لیږدولو خبره ډېره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې اوسمهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې علمی، فرهنگی، کلتوری او نورو برخو کې مسرق
یاد دیوی کڅه هم نږدې ونی مې لسیز راوسته د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ادبي او کلتوري برنامه او دستوري جوړیږي. خو کتون کې بیا هغه برنامه ګټوري بولی چې د نورو خوګنو ترڅنګ د ځوانانو لپاره د زده کړو او د دوی د فکری استعدادونو په غوړېدلو کې اغیزمنې تمام شي.
د پسرلنیو مشاهیرو د رپورټونو په دوام دا ځل د کونړ د پسرلنۍ مشاهیرې رپورټ لرو. وګ بشو په کونړ کې زموږ همکار رولا انوریته.
مشاعره د کونړ د والی وحید الله کلمزی په وینا پیل شو چې پکې په شاعرانو غږ شوی وو چې باید د ملي والی او سولې د پاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي.
زما غوښتنه او هیله شاعرانو و دیبانانه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخوالې، ورانۍ، ورور وژنې، د وینو تویدل دغه انځور کا چې همیشه په خپل لیکنو او اشعارو کې د هیواد ملي ګټې، صلح، ثبات، ورورګلوۍ او د ټولو ته نظر واچو.
محمد مختار اصرار د کونړ د سین چپې نغمې جوړون کې بللې وي، خو ګیلې دا و چې د نورو کورونه رڼا کړی دي.
تا موجونه نغمه ساز دي، ستا چپې دي سندرې دي، الهامی شان انګازه کړي پورته کیږي ترې ټپیږي، شور او زور دی هغه شوه جوړوي را ته سری دي سیندا ته په هغه لور دی چې راوړي را ته غني دي.
ل پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالی انزور کړی وی.
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازې، بس هر ساعت د خار ولس جنازې، نړۍ زمنګ پسې حساب منی سې، زمنګ ټول عمر دی بس جنازې، په جنازه کې جنازې شي پیدا نور دی چانه کې دی لوس جنازې، حلالوی می حیوانات را تا بغار وخی او را تا خان دی بنی آدم را تا خفان داخلی.
وارث سیرت او قیام خیام په غبرګو او خکولو اوازونو کې ترانو مکر چې په کې لخپل تیرو او وسنیو دولتي مسولینو په دې شکایت شوی و چې د سین پریمانه او به بے فیدی روانی دی.
بکنل سیندا پیدا را کبڑی او زمزم کی زوانا نوڑینا دکنل دکنل سیندا پیدا را کبڑی او زمزم کی زوانا نوڑینا دکنل جانا نخپل کلی تراشا دکنل دکنل سیندا
دومره دینا. خیر محمد ظهیر له اوګدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي.
د دې شاړو شاړو دستو دنګو غرونو په وطن کې خدای سوله درنه غواړم. د جنگونو په وطن کې څومره لویا بدبختی ده، مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سندونو په وطن کې.
تنزیه شاعر رمضان صائم په هیواد کې لیداری فساد او لنورو ناانصافیو سر ټکولې.
کورونا سیمټي شوټو خارونا سیمټي د بازي بازي خلق دي دا زړونه سیمټي د مای دولت نشته د چا سترګې سیمټي شوې او د چا د دوسۍ نشول سټونه سیمټي. یو ځای دې نوم یې نه اخلم خو هر چا ته معلوم دی او رواج دې پکې زغ زیات رشوتونه سیمټي. دې خاورې دې ولس سره چې چا کړی خیانت دی د هغو ټولو خلکو دي رنګونه سیمټي.
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژورنالیزم اوسنی حالت څنګه دی او په کومه برخه کې کار شوی؟ په همدې اړه اجمل تورمان د لیکوال مجلې مدیر محمد منیر ازاروی پوښتلی. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
منیر صاحب، تاسې د پښتو ژورنالیزم وضعیت په خیبر پختونخوا کې، هغه که چاپی ژورنالیزم دی که غږیز دی که تصویري دی، دا نن سبا کې څنګه وینئ؟
تر څو چې د پښتو ژورنالیزم خبره نو دی کې لکه اول خو مونږ دلته دا مشکل لرو په خیبر پښتونخوا کې چې ډیر کم خلک د پښتو په لیک لوست باندې نه پوهیږي. لکه هغوی دا ایډمیټ کوي هم چې لکه دا مونږ ته ډیره ګرانه عام ولس خبره کوم. بلې خوا ته زمونږ داسې دورونه هم راغلي چاهي کې پښتو سرکاري ژبه شوې ده، خو زمونږ د اسکول استادانو پای کې په دې احتجاج کو چې یاره مونږ خو لکه په پښتو نه پوهیږو، لیکل پکې نه شو کولای، لوستل مونږ ته ډېر ګران دي. نو هغه تر څو چې ژبه سرکاري نه شي او سکولونو کې ونه ښودل شي، مکتبونو کې ونه ښودل شي، پوهنتونونو کې ونه ښودل، نو هغه ډېره ګران وي. نو په دې وجه لکه د هغې اثرات په ژورنالیزم کې هم دي چې ورځپاڼې ډېرې کمې دي، مجلې کې دي هغه هم لکه د نش برابر دي. یو ورځپاڼه وحدت ده چې هغه لکه په دومره لوی سو ولایت کې یا صوبه کې ده او لکه هغه صرف یو ورځپاڼه ده.
د چاپی رسنیو کې چې موږ اوریدلې دي چې ډېرې مشهورې دي، هغه دا وحدت ورځپاڼه ده او لیکوال مجله ده. لیکوال مجلې وضعیت نن سبا څنګه دی؟ میاشت کې یو ځل چاپېږي، درې میاشتو کې یو ځل، مطالب څنګه دي؟ مطالب خلک ورته رالیږي، د کیفیت له نظره څنګه ده؟
مونږ د تیرو بشر صاحب په مشرۍ کې دي کې نور ملګري مونږ سره وو، د تیرو شلو کالو راسې خو زه ملګري یو مونږ بشر صاحب سره کار کوو او دا چاپو په دې کې بدرې وار لکه هغه بند شوی. یو ځل نیم د حکومت لخوا هم په دې بندیز لګېدلې، کله کله لکه یو دوه وار د بودیجی د وجې لکه دا مونږ اون کړی شو چې دا وباسو، خو ډېر کم وخت لپاره بند شوی و. تر اوسه هغه جریان لري او هر میاشت چاپ کیږي، لستونکي ډېر زیات دي، پټوله نړۍ کې دي. تر دې پورې چې د امریکې نه خلک مونږ ته ټلیفون نه کوي چې دا مجله به کله راځي، څنګه به رارسي، تر ما به څنګه رارسي، او د ډاک د خرچ توجه لکه مونږ یې نشو لیږلی، زموږ وسایل دومره نشته. خودل تاغي بیا مون ته یو کس خو چاغه ته مونږ ورکو هغه هغه تورسی نور یورپی ملکونو کې لکه خلک دي چې هغه ډیر مين لري نو هغه هغه ډاډ مون پدی مجبور کی چې مونږ دا رساله دا مجله را میاش مون مارکیټ ته روکاګو
یو تصویری رسنی چې کوم خیبر ٹی وی چې دا په افغانستان کې ډیر کتون کې لري نور کومې پښتو چینل دي په ټلویزیون په برخه کې چې پښتو ژبه کې نشرات کوي
څنګه جماعت او چې لکه د پښتو ژبې لکه اغه مرکار لکه دلته نکیږي لکه د چسمره وینم په دما چې سن نظر دي چې لکه کوم پښتو له پکار دي د دې په مقابله کې په افغانستان کې ډیر زیات کار کیږي او افغانان رونه چې زمونږ دلته کیو نو اغه وخت به هم د پښتو ډیر زیات کار کیدو زمونږ مجلې ډیر چاپی دي لکه هغه به مارکیټ نه خستل کې دي ډیر اخبارونه ورسپانه چې کمی وي هغه هم لکه قطون کې داغي ډیر زیات وو اوس لکه داغي قطون کې ډیر زیات کم شي تر څو چې د خیبر ټی وی خبره نو هغه یوازینی چینل دی چې هغه په پښتو کې خبريږي او خلک مجبور دي چې هغه وګوري بل لار هغه سره نشته زموږ چې کوم ملي ټلویزیون دی پی ټی وی هغه باندې هم د پښتو وخت ډیر کم دی او د خلکو تند په نه ماتيږي بل طرف ته لکه اردو چینل انگلیش چینل خلک لکه هغه طرف ته زیات مراجعه دي چې مجبور دي چې هغه وګوري ځکه هغه تند په دینه ماتيږي
او د ریډیو په برخه کې په هغه ریډیو پاکستان یو فرمایشی دي سندرو خبرونه نشیدلې نه پیغام سره د پاکستان کوم رادیو موږ بل ته کلو باندې کې ورته وغو او ریدلې به مو د خیال محمد استاد سندرې دا 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 د نور جهان سندرې او د پخوانی سندرې به موږ د امغه نه ریدلې اوس مهال پښتو نشرات څونه دي د رادیو په برخه کې او کیفیت وضعیت یې څنګه ده
او د رادیو په برخه کې لکنن سبا د پښتو ژبې لپاره ډیر کار کیږي پدې کې د ریډیو پاکستان خبرونه هم ده دغه اف ام دی هغه لکه اوریدونکو هم ډیر دي ځکه چې دغه هغه غږ لکه تر ډیر ځای پورې رسی او هر پښتون چې چرته آباد دی هلته رسی نه نه علاوه نور اف ام دی پښتونخوا ریډیو دی یو چې هغه د صوبایي حکومت چلی هغه هم دی پرایویټ چینل دی بوراک دی هغه هم چلیږي د ریډیو په برخه کې مونږ اطمینان لرو چې هغه ډیر کار کوي
او د مشال رادیو په نوم هم یو رادیو ده چې هغه هم په د قبایلی علاقو کې خبرونه کوي دغه خبرونه تاسو اوریدلې د پښتنو د پاره هغه څنګه دي
بالکل د مشال رادیو ما اوریدلې او هغه فاټا د بلوچستان کې په لری پرتو علاقو کې خلک ډیر اوري او دغه فیډ بیک وخت په وخت لکه خلکو نه اورو چې هغه په خلکو ډیر اثر کړی دی چې هغه نه خلک زدکرم کوي او ډیر زیات اوري
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
رضوان منور د منور استاد مشر زوی دی چې لما شومتوبې د ونر لمن ټینګه کړی ده سندرې بولی کمپوزونه جوړوي او شاګردان روزي رضوان منور د پښتو موسیقي د منځني نسل مخکخ استاذ دی رضوان وايي اوغوی چې غزل اوري تر ما ځان را رسوي دوغوی تند مات شي او زما زړه تشي ښاغلی منور ګلمن دی چې نوي ځوانان د پښتو اصیله موسیقي سم نه پالي په همدې باره کې زموږ همکار باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري چې د ښاغلي رضوان منور په غږ پیلېږي
کزن و عشق بتا لر بلل سو پپالنگ بدیدا حسی در خطر
دا आवाज د مرحوم استاد منور نه دی چې د رادیو افغانستان په استودیو کې ریکارډ کړي وو او د خوشحال بابا دی غزل ته ابدي خپل اور بخلی و بلکې دا د استاد منور مشره زوی معلم رضوان منور دی چې د جلال آباد خار ملنګ جان واټ تصویر مپې و بلخانه کې چرته چې د موسیقۍ سره تړلې د بیلابیلو ډلو ډيري جوړې دي رضوان منور د استاد منور مینوالو ته د هغه لهنجري راوتی سندري وایي د سندرغاړو دا دیری چې د وګن بازار په چت جوړی شي دي هر وخت لري د موسیقۍ د سر او لې داسې جانانه ترنګونه تر غوګو کیږي چې د موسیقۍ د هنر د هر بازو قلریږي ګامونه تکنیکوي یو تن شاعر او لیکوال اسدالله اسد چې کابو د شلو کلونو راهیسې بلغاریا کې ژوند کوي وایي چې په زلمیتوب کې په لومړي ځل یو پرمایش استاد منور ته کړی او اوس چې وطن ته په سفر راغلی ده ته یې وکړ.
دغه غزل چې اوس د خوشحال بابا وویله ما ته ډېره په زړه پورې وه. وړوکی وم زمونږ په کلي کې زما تره زوی واده و پاس باندې لکه څنګه مې چې رضوان استاد غوښتنه ونه وکړله په هغه وخت کې مې دنه غوښتنه وکړله د منور استاد نه دا غزل یې راته وویله. نن مې دویم وار دی چې داسې د ساز کې کښېنم چې موسیقي اورم.
پخوا به ستار منګی او یا هم تبلا او رباب د کلو د حجرو خایستو ځوانانو به پرته له خادۍ د کلیوالي موسیقۍ بندرونه جوړول. خو په افغانستان کې د تیرو سو کلونو جنگونو او د بیلابیلو دورو حکومتونو د حجرو د خایست یا خو له منځه وړی او یا یې هم ډیر پیکه کړی دی. همدې خبرې ته د موسیقۍ یو تن مینوال اشاره کوي.
زه رفیع الله د بیسودو د کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ بیسودو کې د وادونو او د سرکلۍ وختونو کې یا چې ماشومانو سنتي و کېدله پخوا به دلته ډېر خلک داسې کور کلو کې به دا محفلونه به جوړول. زموږ بیسود لږ داسې سوړ پوړ غوندې سره چې ملنګ جان بابا یو غټ شاعر و باید چې دا رسم رواج ډېر وخته پورې دوام لرلی خو متاسفانه چې دا اوس نشته.
د سندرغاړو دی او دی ته ورته نورو دیرو ته د ښار سره لنګ دی کلو څخه ځوانان په دې خاطر ورزي چې د موسیقۍ د اورېدو تند په ژوندۍ بڼه ماته کړي.
زه زلمی واخد یارم د خیوي ولسوالۍ اوسېدونکي او کلو کې اوس چې پخوا څنګه وجري مجلس او پروګرامونه به خلکو کول کنه اوس هغه شان نشته. د معلم صاحب سره ګپ شپ لرو بس دې ته راځو موسیقي اورو او یوازینی هم معلم صاحب دی چې بس غزل وایو. غزل زما ډېر خوښي.
ما نوم د جاوید زه د سخرود ولسوالۍ د دیولیدو د کلي ما زما رضوان استاد سندری ډیر زیات خوښ دی او زه پخوا چې زمونږ ډیری مجلس په کلو بانډو کې کېدی اوس نه کېږي. مونږ اوس دلته راځو لکه رضوان استاد ډیری ته اوس دلته راته لږ څه مجلس جوړ کړي اوس حجرې مجلس ډیر زموږ خوښ شو.
دا چې د موسیقۍ خاص مینوال د یو هنرمند سندرغاړي د اورېدو په خاطر د هغوی ډیرو ته ورزي د سندرغاړو په پند څومره اغیزه کوي دا پښتنه معلم رضوان منور دا رنګ ځوابوي.
کله غنوې کول د نوې موسیقۍ ته رشت ورکی دا د دوی خپل کار دی خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم ځکه چې دا د دې ټولنې توهین دی د دې کلتور توهین دی د دې فرهنګ توهین دی د شاعرانو توهین دی د دې ملک توهین دی او تهدید دی. دا خپل شاعران سندرغاړي خپل کلتور او فرهنګ او خپل ملک تهدیدی د موسیقۍ په لحاظ باندې پردی موسیقۍ ته ډیر لیواله دی بیخي پردی حرکتونه پکې ډیر زر زینی سي او ډیر زر په تاثیر کې نو دلته دا هنرمند دغه چې راځي د هنر مینوال زما د خدای بخیر وخت پلار د اواز مینوال نو هغه د زلته روبي غزل چاربیت او داستان وایم او یو څه د هغه تند خړو بشي او څه زما لرته شي.
د زیاتې وی چې اوس د کلو د حجرو او دیرو په ځای خلک خپل ودونه د خار په وټلونو کې کوي نو ځکه یې د اصلي موسیقۍ خوند او رنگ پکې کړي.
بخپلاس په نخله خوشال تاری کړه گنی دے دا د غشوندو خپلول پپا لنگ بدی دا حسی در خطل سو گنی دے دا د غشوندو خپلول پپا لنگ بدی دا حسی در خطل سو.
شاملا نیازی دا کابل پانتون داروا پوهنی دا پانزی ماسله ده. شاملې په دې ورستو کې د ارواپوهنې په برخه کې یو کتاب ژباړلی او دا په دې باور ده چې ژباړل شوی اثر ډیر ګټور دی. له اغلې نیازۍ سره مې مرکه کړې پام ورته راړوم. شاملې زه چې څومره خبر سوی یم تاسو محصله یاستئ. له دې نه علاوه په مختلفو ځایونو کې مصروفیتونه لرئ نو کېدای سي په هغو یو څه راته ووایاستئ بیا به هم د کتاب په اړه خبرې.
ولی نه زه څنګه د دې کیسې محصله یم د ارواپوهنې. نو زه د ماشوم د ادبیاتو د کور یو بنسټ دی او نهاد د سیاغې کې کار کوم د هغې ویانده یم او د دې څنګ کې کتابونه په برخه کې کار کوم او بله داسې د میرمنو کلتوري ادبي بهیر کې هم کار کوم.
او نام خدا نو څو جایه مصروفه یې. تاسو یو کتاب ژباړلی د فکر بریالیتوب په نوم باندې د دې کتاب په ارتباط باندې راته ووایاستئ چې د یو لیکوال اثر مو ژباړلی که د مختلفو لیکوالو مختلفې مقالې مو ژباړلی دي؟
دا کتاب خو د انګلیسي یو لیکوال ده اورایزن سوات مردن یوه موضوع لري. البته د یو لیکوال کتاب ده سدا ماش باړلې اروا په هنه پورې اړوند کتاب د سه ډېرې پکې هغه ټولنیز مسائل ذکر سوي سي څه ډول انسانو کولای سي د غویر نه مثلا ځان ژغوري څنګه کولای سي پر تلوسو برلاسي شي څنګه کولای سي او طبیعت لري څنګه کولای سي خپل فکر نه ګټوره ګټه واخلي څه ډول په ژوند کې بریالي وسي یو مقام ته ورسيږي ټول دې مسائل پکې ذکر سوي سي د ځوان نسل لپاره په تیر د کورنۍ لپاره ډېر زیات مهمه موضوعات دي چې کولای سي د دې نه په ګټه اخیستنې سره کډسي دا موضوعات ولولي نو کولای سي پر اتلونکي کې خپل ماشومان لپاره ډېر ښه ګټه ترې واخلي خفزا کوټ من سره وړي خپل ماشومان ښه وروزي نو ټول هغه مسایل دي چې پر اختیام زمونږ نننۍ ټولنه کې ورته ډېر زیات اړتیا ده
چملي لکومې ژبې دي ژباړلې
دا کتاب خاصلا امریکایی دا انگلیسی کتاب دا خو بیا ایرانی تش برل سو ایرانی جبی تا بیا ما ایرانی جبی دا پختوش جبی ترش برل
ما چه کتاب وکد پدی که مختلف عنوانون دی تاسو هم یادوانا وکڑا پا مجموع که چو عنوان دی دا
تقریبا دی شلو شوخا که عنوانون لاری سی پا یو سلو سالور سالو اخصفو که دا کتاب چاپ سوی
پا طول موضوعات خبری مشکل دی چی ویکو وقت دیر کم دا یو موضوع چې تاسو یاد کړئ په سر کې چې د ویرې موضوع
بالکل
او هلته مو لیکلې دي چې ویره تر ټولو زموږ ستره دښمنه ده
بالکل
نو له ویرې سره باید څه وشي تاسو په خیال باندې په دې مقاله کې چې تاسو ژباړلې ده په دې کې څه ویلي دي هغه مهم ټکي د دې راته ووایاست
ویره خو داسې ده دغه هغه ویرې من سره وړي سي مثلا کله سي ځوانان یا د هر سن انسان سي وسي ډیره کارونه سي کوي پاغې کې یو سره ویره لري که بریالی نسم دې کتاب کې کوي دغه کار کې یا کوي نشم کړلی یا کم د مثلا زیان سره مخ سم څه ډول به د دې حالت نه ځان وساتم یا ډېر داسې موضوعات پکې دې کې ذکر سوي سي یعنی انسان کولی سي هغه څه ترسره کړي خو د ویرې له امله یې هغه نه دي ترسره کړي یا داسې پېښې سوي سي دغه ویرې له امله یو انسان مرګ حالت ته رسېدلی دې کې د یوې نجلۍ کیسه داسې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه نو ټول شاوخوا وګړو دې ته دا تلې ورته دا ویلې سي ستا مور له همدې مرض مړه سوې نو ته باید له دې مرض نه ډېر زیات ځان وساتې نو دغه نجلۍ ذهن کې همدغه ویرې ځای نیولی زړه کې ویرې ځای نیولی بلاخره سره د دې چې دغه ورځ په تېرېدو باندې د دې فکري ځواک هم ختم سوی هغه کومه ویره سوې هغه په دې باندې دومره برلاسه سوي حتی مرګ حالت ته یې رسولی همداسې نورې ډېرې پېښې پکې ذکر سوي سي د یوې مېرمنې پېښه ده سره د دې چې د بدن ته کوم زیان هم نه و رسېدلی یوازې د دې چې یو اورګاډی سي اور اخیستی او تمځای ته راغی نو د هغې په لیدو دې لپاره سي هغه یې وکته سي دا اور اخیستی او دا هغه اورګاډي ته پورته کېدله نو کله سي اورګاډی رانوته دا سم دم په ځمکه پرېوتله خو کله سي د ډاکترانو دا معاینه کړه وکتلې نو د بدن هېڅ برخې زیان نه و لیدلی یوازینی لامل سي د مرګ حالت ته ورسوله دا ویره وه
بل عنوان مو داسې ده چې څنګه ماته ورکولی سو ویرې ته او په دې حیسه کې مې یو څه راته ووایاست چې په کومو ټکو باندې یا په کومو مسایلو باندې چې د ویرې مخه پې نیوی کېدای سي تاکید سوی ده
دې برخه کې سې ویرو ته مونږ څنګه ماته ورکولی سو ډېرې مغه برخې سې مثلا ستره دښمنه ده بیا د دغې سترې دښمنې په مقابل کې یو شمېر تاکتیکونه دي چې دا مثلا دا تاکتیکونه زده کړو ویرو ته ماته ورکړو هر کار لپاره داسې تلقین هېڅ دې برخه کې ډېر زیات رول لري سې تلقین هېڅ یا په ژبه وینا د ځان لپاره سې دغه ما خپله تجربه کړې سې انسان دې کې ډېره ستره ماته خوري سره دې سي هغه کار به شوی نه خدا به ځان تلقین کې سي نه دا کار سوی یا یو شی سي د اس دا ویره ترې ونه لري خو بیا مغه برخه کې دا د سي او احساس کې ځان سره فکر کوي سي واقعا ز دې نه ویره لرم دغه برخه کې نو دې کې انسان ډیر سره ماته خوري نو دې دغه لپاره د څنګه سي ویره د تدمات ورکو لپاره یو سر لامل تلقین ده سي کچېره تلقین موږ سمه استفاده کو په ژبه وینا یو شی د ځان لپاره تل تکرار کو سي واقعا دغه کار زکه ولایسم په دې تاکید کې چې دا زما واسطه زما توانایسته زه په خپل استعداد باور لرم په خپل فکری ځواک باور لرم نو دې وخت کولای سي مونږ ویره ته ماته ورکړو
یو څه مو د پزلپوري طبیعت په واره کې هم ژباړلې دي دلته منظور کوم طبیعت خپل د انسان خپل تواک په مجموع چاپریال او طبیعت م منظور ده
دلته دواړه برخې راځي. یو داسې د انسان خپله طبیعت چې څنګه خپل هغه حواس راټول کړي، خپله هغه حواس راټول کړي، په کار یې واچوي، دا طبیعت داسې موږ څنګه کولی سو، کوم عواملو له لارې کولی سو خپل طبیعت جوړ کړو، او بل داسې د خپل طبیعت د جوړولو لپاره چاپیریال هم ډېر اړینه ده. زموږ چاپیریال د ځان لپاره داسې تنظیم کړو، داسې را جوړ کړو چې هغه خپله د طبیعت په زړه پورې والی زموږ طبیعت لا پسې په زړه پورې کړي. دغه موضوعات دې کې ذکر شوي. تقریبا کله سر نه رونیسو تر اخیره پورې ټول داسې موضوعات دي چې د انسان اعتماد په نفس او عزت نفس د دغه موضوعاتو لپاره پکې ډیر پام شوی.
شاملې د افکارو د نفوذ په حصه کې مو یو عنوان شته، په دې کې مو منظور څه و، د لیکوال منظور څه و، افکارو د نفوذ په حصه کې څه ویل؟
د افکارو نفوذ داسې داسې په یو شی باندې نفوذ کول د سیو خپل د سپ خپل افکار باندې نفوذ لرو، او یو دا د سی خپل افکار په نور باندې ومنو، د نور افکار باندې من خپل نفوذ لري. د برخه کې د ته یادونه سوي سي من خپل د افکار مخلو په نور ومنو، خپل افکار واخلو، یعنی نور زما افکار ومني د سی قوي وسو سي نور د من غ منلو ته چمتو سي.
دلته منظور دا ده چې ډیرای وخت د سوي دي چې وسړی خپل په یو موضوع باندې چې بیانایي او یا غواړي نور ته وایي، نور دې ته متمایل کېل چې له ده سره دا موضوع ومني، د خپل ډیر په باوري نه.
بالکل، باوري خبر په ځان باور لرل دغه خبره ډیر مهمه ده.
نو اکثره وخت کسان چې پخپل یو موضوع چې ترکه پیغه باندې باوري نه وي، تبن چې نور کسان هم دا نه ورسره مني، په دې کې هم داسې موضوع ته اشاره شوی.
او همدغه موضوع دی پکې.
یو بل عنوان هم شته چې جالب ته فکر کوم، وایي ښکلا څنګه ترلاسه کیږي، په دې کې منظور څه ده؟ مهرباني د دې پیسې کې
د دلته د ښکلا ترلاسه کول یو ظاهري ښکلا د سمنګ ټول ډېرې ک دا عنوان ګوري نو همداسې یو مقصد دی. خپل خپل ته ظاهري ښکلا نه ده، دلته د انسان د طبیعت ښکلا ده. دلته د سی یو ښکلا د سی انسان هر ډول وي، خو هغه طبیعي ښکلا ولري، هغه باطنی ښکلا ولري، نور ځان ته راجلب کی. یو دا بل داسې همدغه ښکلا د ترلاسه کول لپاره سی د سی یو بل عنوان د سی لزاړه سره مبارزه، دا دواړه سره تړلې دي تقریبا. ځکه کچېرې لزاړه سره مبارزه وکړو، بدبینی د کوم انسانانو ځان پاړه یا د نور چاپیریال د شاوخوا خلکو پاړه لري، دغه له منځه وي، نو د موږ هغه باطنی ښکلا سی ترلاسه سي. داسې یو فکر به مثلا سره د دې سی موږ خپله کوو، نو زموږ شاوخوا خلک هم موږ ته ډېر زیات ښکلي ګمان کوي. دلته یو قسم د کې راغلی سی وانجلې سی ظاهري ښکلا هیڅ نه لرله، خو دا تل دومره خوش طبیعته وسې هر ځای ته تل هغه خلک د ځان لپاره ډېر زیات راجذبول. نو د دې ښکلا کې نوم نه ظاهري ښکلا بلکې باطنی ښکلا کې نوم.
د کتاب په حصه کې دام راته وایسته چې په خپله مو چاپ کړی، بل چا درته چاپ کړی، او څومره وخت مو په دې باندې کار کړی و؟
دا کتاب خو ما تقریبا د ژمي درې میاشتې رخصتي مې سوه پوهنتون کې هغه کې مې خلاص کړی. ټایپ یې ډیټ کمپوز یې ما خپله کړی، او پاتې سو د چاپ خبرې کې مې ورونه راسره مرسته کړې، نو ورونه مې راته چاپ.
شملې علاوه له دې نه په نورو کتابونو باندې هم کار کوي؟
بالکل، یو کتاب مې دا اوس لاس لاندې ده، تقریبا نیم مې ژباړلی ده، او نیم پاتې له خیره د نږدې وخت کې به هغه خلاص شي.
د دا کتاب په حصه کې مو چې چاپ شوی ده، له دوستانو مو بیا څه اورېدلې دي، هغوی څه وایي؟
هو، یوه خبر چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه داسې په پښتو برخه کې داسې کتابونه هېڅ نشته، په تېر ارواپوهنه برخه کې خو زموږ پښتو کې کتاب نشته. نو دا کتاب چې ما ژباړله، ټول دوستانو مې ډېره زیاته مننه کوم، لیکوالانو مختلفو ډېر زیات تشویق کړم، او په رښتیا د دوی په وینا نو ډېر زیات ګټور.
ډیره مننه
تاسو نام. ډیره مننه.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځینې شاعران چې د شعر لوستلو ته د دریز چلون کې را بولي، د نورو بیتونو او شعبیتونو په پای کې وایي اوس به ورژه به شاعر راشي او تاسو ته به خپل شعر ولولي. د ورژبې ترکیب چې خاص شاعرانو ته کارول کیږي، کزام وکاروم نو د ورژبې شاعر ښاغلی متی الله تراب د مرکې اورېدلو ته مرا بولم چې داود تپان ورسره کړی ده، په دې هیله چې خوند ورڅخه واخلئ.
تراب صاحب ما دی په دستړی مسئله لپاره په اختیار کې ده
مننه کوم تپان صاحب تاسو دا ټیم ملګرو نه زما څومره مینوال کوم ځای پر زما غږ رسیږي ټول مینوال ته سلامونه وایم مننه کوم درنه خوشاله سي
خیر سي تراب صاحب د طالبانو نظام وو په افغانستان کې کتابونه ډېر کم پیدا کېدل ما یو کتاب ولید د للم ګلونه او د کاڼي اوبو د یو نوم ذهن ترازی هغه کتاب او ست معرفت د به دواړه وريدونکو تور معرفي
افغان صاحب دا څه خبر ده چې طالبان نظام شو غریب امکانات سره کم وو دغه شوتل ګلونه چې کم وو زه فکر کوم یو نو وخت زه کوم فکر راوستل په اصطلاح د واده ورځ دی او چا کتاب نو تیغ نه دا یو کتاب دی چا یو مرګري صحیح شولا
حجي واده ورځ میم لیدل ویلې وای نصیب به می شکل د آشنا د واده ورځ به دریغه خوړل دي زما د واده ورځ
خیر سي خدای ته خبر وبوتل چې هغه دغه شوتل ګول کثم ګول د کار نه یاو شوتل خو دې چې هغه دغه ته نغه نه لري خو بهر حال یو څه نو وخت وغه نو وخت په ترتیب مو
نو می دغه کانی وبو
للبی ګلونه او د کانی وبو یې سه به للبی ګلونه
تارو پاړه دی موای اوریدونکو تاسو تراب د کوم ځای او په کوم ځای کې اوسې کی
په ټوله کې د ټوله افغانستان او افغانستان زما غټ کور دی د ټولو قومونو سره قومونه چې په افغانستان کې اوسې کی موږ د خپل ګرا په د خپل د پوس پاندازه باندې خلکو
بیا هم سلا ټکی په ټکی په جن ګلوی دی سویل
کته سوال به ځای نه پات کیږي کراټو لیکو پیدایخ په نګرات شو او خوګیانی او د سپینګر ډاډه ولوسوالی دا نن پیدایخ شو او د عمر جاته سبب په پیښور باندې تیر شوه
احساسات دي راته وغږیږي په لمړنۍ احساسات سي لمړنۍ شعرونه سي په ساده کې تاسو وسې دي شاعرین کوله څه ډولم کوله وسني شاعري سي کوي څه ډول کوي
تپان صاحب کا څه ارثم دسي وچی من کوز وطن پردان دی بللې او مړ ور ویلې شي قرب راسي وځي وشي په وګر کې چې څوک یو میاشتې راکې هغه موسم یا هغه پزا دسي وچی ډیره شاعرانه و بل بیا هم دسي وچی په چستر غوته بم قاتل چیر اوس نن د پلانیت اندیا څنګه دی موږ باید څنګه شروع وایو او موږ د هجرت سلسله پر مخ باندې ویوله تاسو ته معلوماتي نو هغه ته بیا د کوم مقامونو چې دغه مقامونو خیال موږ ساتلو کړته هم زړه مو را پړسیدلې او
تاسو په جدو کې کنزلم کوي که هغه اوریدونکو ته وره دیغه وخت شاعری د فکر
دغه وخت او سپین شعر تقریبا وکړي موږ د کلو د بانډولي ونی او موږ د غرو د سردارولي ونی دغه د خار د خاریو مینان دغه د ډیر خوشاله مینان دوی ته په پخو کې مینان ارغړي دوی په سرو شو ډهار وخت پیخي دي دوی ته مباح دي د شرابو به دوی ته هر څه په نیم بیار رسیږي چلبر زمنګ د خپل تلو وڅیږي په منډه منډه سرپنا ته لاړ شو د پچکې د دالان سویر لاندې په چمنګ او د سکو فرو شو ما عزیزینو ته ګناه ماپ ده ولې چې دوی پترتی مهر لري د پیر اغا د خان ملک سامنو پرون لمل نن روزه وخړه موږ چې د زل په تار ته ګوتی یوړي بس پابندي پر ابا پوله کېده خلکو ته کاڼي په لاسو کې ورکل ول چې سنسار کې زنای کړي بیا د هغې سنسار ډیر په کاڼو وخت تل هلته تقریر شروع کړو موږ ته ابجدو کې کنزلي وکړي موږ ویلې وا 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 ډیر ښه ډیر ښه چې زلزلو مووی نه وشار بلې بیا موږ راشن شو پر اگزار ازمکا د خکولا دخته کې غاټول غاټول شو بیا پسرلی دوی ته خبر یوړو بیا راغله دوی موږ سرکپ سرکپ کړو زمونږ په وینو یې منګولې سرې شوې زمونږ له وینو یې بنګاوې جوړ کړې په سر یې واړول نشه نشه شو
یعنی هغه محرومی سی په دې سپین شعر کې راته ښکاري هغه احساسات لکه شعر کې د څنګه بیان کړي دي هغه سی کوم خاطره ور سره تړلې ده
تاسو ته معلومات به تاسو په اول بغاوت د خان نه کړي ول چې په پنده غزه باندې دی د بازي دغه ولاړو ده او نور پورته زور به راسي وو شي دغه پردې و نو پورته زور وش کوله کنه زله وړ څه وختل که څه هم دغه نظم شو د تقریبا تاسو به تر معلومي ولا ساتلس کولو نظم به تاسو ته کوم ویلي معنا دا چې تاسو ونه چې حافظه کار کړی دی تاسو پر تاسو نه ساتي نظم وخت
کوم کې شاعرانو ترمنځ باریکوي ته څوک نه ګوري تاسو په کوم نظر ورته ګوري مثلا د شاعرانو ترمنځ ځینی نزاکتونه خلک نه درک کوي وای تراب ولې د شاعری کې دا شواري دا او دا هنري دا او دا کیسه
تپان صاحب څو ورته سم بدغه ټول نه کې حزب خلک ګرځي په دغه ولس کې یو ول پګړې به درځي ته یو کارور سره په استلای په دغه باندې تاسو د ولس ترمنځ تاسو دغه ولس ځامن یې و دغه ولس کې دغه ولس او بو غنم خو به تر درته معلومه ده زه هم دغه خغل ته فقط اندوبره وایم چې زه به خلکو ته وایم چې تاسو وایې شعار سشته د شوار د چا تر مخه د یو رسمي تنظیم تر مخه شوار د چا تر مخه د یو مظاهره تر مخه شوار د چا تر مخه د یو چارواکي تر مخه زه په اعلان په واسکو به وایم هر هغه څوک چې فرما ثبوت لري د یو تنظیم د یو تعویز کارت زه محکمې ته حاضر یم که د ولسی که د پولیسي که د یو چارواکي تر مخه چا لیدلی یم چې بانه ده چې زه پلانی ته ما ځان قربان کړی دی چې د هغه سر په ستایلو باندې نه ارزي درسته چې سر یې په ستایلو باندې نه ارزي زه بیا هم د ولس او د پولیس محکمې ته حاضر یم. بله یو مهمه خبره دا ده چې شعار د یو خیټې طلب تر مخه زه چې څوک بیا هم لوړه نه کوم تفان صاحب چې څوک شاعر څوک چې لوړه کوي هغه یو بریده پورې شاعر چې وایي ما ته تر سږو کم راځي په لحاظ خپل لوان که یو څوک اتیا بهی ته شعر لیکي په هغې کې کم تر کمه نوم نه راولي یو نوم پکې نه راولي ما ته د دې ولس او د دې خپل قوم نه او د دې خپلې قبیلو نه دومره حیا راځي معنا دا شوله چې دا د دغې خلکو پر مخ باندې دا خپل ګزار دی. البته چې دا ژبه تیزه ده نو زما قوم چې تیز ورته ونه غږېږي دې خبر زر نشي هیڅ کولای پاغه اناناتو چې د خلکو کې پښتون یو مغرور قوم دی د پاغه اناناتو چې د خلکو سره لاړ نشي
ستاسو د خبر نه چوڑ ماته د سیراوزي شهر څوک خپل لار لې
زه د چا د تفان صاحب چې هغه قانوني سبب ته نقادل چکم دی په ستره سیډون کې شری دا وی مخه ما کلم نه دی ولې نګرار کې ناس دي خلکو ګردې مې جوړ کړی دی ما دا معلومات شوی دی چې معنا دا چې تراب شاعر کم او لوبغاړی زیات ما سره دی ویلي خیبر کې مېسته داخل کو چې کوم غبې مې جوړ کړو ما ته معلومات مې سم دي ورته د کوي د تا په مرکز کې داخلك نشته چې څه ویل دي مې تر مخه سره دي ویل خو همدغه خلکو تاسو دلې و چې د خلکو شل کاله مخکې سره غریبي څه یې کړې ولې به څه وکړل چا تر مخه شوار ویلې د چا تر مخه زه په چا باندې نوم نکدم دا غې نه مخکې د چا تر مخه شوار ویلې د چا ستاینه کوله دا غې نه ورسته د مجاهدین ستاره دا غې نه ورسته طالبان ستاینه کوله اوس دغه سلطنت نظام ستاینه کوي نو وای چې دین ورسته بسوک راځي د چا ستاینه وکړي اته خو زړه کدا خلک دا وي چې معنا دا شول چې دا زت څنګه کم کسالې غوما باقي سر را ترنجو چې دا زت وایم زه خپل قوم لرم زه خپل شپه لرم زه په خپل شپه باندې وکړم دا په چا باندې تنقید نه کده ماته وي چې معنا دا چې زت وایم دې ته سر خو ځو چې معنا دا چې لبایکا وو ارشاد تا ډیر خو ویلې معنا دا زه نور قوم نشم غلطه ولې دا د زمانو راسي پښتون قوم غلطه دی خلکو سره دوکا شوی دی خلکو سره پریب شوی دی ژبه خوړل شوی دی خوره خوړل شوی دی لباس خوړل شوی دی زه خو د قوم ته لاس تر زین نشم کېدسته دا د توج دی وخت ورج دی لپاره پټه تا شو ټول شپه سندرې وایم
سیم سه بیت د خپل
څومره جوړ ورته یو ورته کړو چې خپل محل ته جرانه راوسه
او تراب سه تا د سړی आवाज یو د سیاسيونو د نقادانو لپاره یو جواب هم سي
خبي غزل میده که څنګه ما مخه تاسو ته په واده په کراته ویل دي چې زه غزل کلاس نه لرم بهر حال چا خیال نه غاډ ور کوم ما اوریده چې تا ویل هغه ودنه ومه رقیب چې هر څه وایي وایي دي خو زه نه ومه او تا ناره وکړه چې د شپې نه وخت اړه زی وشوي زه لګیدلې هم په زغره خو په زړه نه ومه ما یو سپین قتل وکړ او زه یو سپین قاتل وشتم چې دای بسنګ وي خو زه هغه شپه خ نه ومه او ما ځان یې رکړ تر رجړ می او سلای درغلم خو تا په سترګو پورې نه کړم جوړ رانجه نه ومه او تا د پښو غون ترقیب کړو څوکیدار د غوخي سبب بیا هم درتلمه بیا به هم خپنومه او بیا په دار وخی چې سپوږمه تندر دی بیا ونیسا تر هغه ته لوي چې زه په هغه شپه نومه
ډیر ښهسته تراب سی اوریدونکو ته مونږ شعر او شاعري وړاندې نه کړ خبرې وړاندې کړې دا لن یو خبرم راته وکي سې د کوم شعر نه زیات شهرت درته پیدا سه او خپل مینوال دی په زیات کړل
تپانس بیا هم بیا ته وایي چې ما دا تاسو مخامخ راسي دغه ځای نه مې هم حیا کیږي نور پورته چې دا ولس نه لږ عیبېږم که ډېر وي پکې البته د پکتیا لوی پکتیا مشاعره وه د کانتېز داسې څوک شته چې دې راغلو نه پوښتنه وکړي دا زما د هغه وخت د درد و چې د خلکو سره مې
د مړه ډیموکراسۍ کې
مونږ له لوږې مړه شو دغه مرګور ته دوستانو ته ښه معلوم دی څه فکر کوم دغه یو لامل یې و که څه هم مخکې مړه چغې وویلې او د هوا څپو ته وسپارل شوې دا امکانات وو نو نه د کنټرول څه شی و چې معنا را شغه هغه څه کور کړل
کله سیم امکانات راغلل نو کیسه مخته راغله
او امکانات هم راوړه او زما د پخو لاندې چې بس پر وخت له خپل خاوره او تاسو معلومات چې دغه خاوره د چمنګ په سیاست کې دغه خاوره د چمنګ په بادشاهي کې هم دغه خاوره د چمنګ په ملایي کې دغه خاوره د چمنګ په ملکی کې دغه خاوره د چمنګ موږ ته وبو غنم راکې نو په لحاظ چې کله زما د پخو لاندې خاوره خپل شو ما خپل اعلان وکړه هغه ته دا کوم
ترام سه ستا یو بل چې غام مورو هغه چې غسي د زړه غږ دی پکې نه کا سوي
دا د اجمل بابا یو څه کثام ما داغا نظم چې کوو داغا ډېرې لوړې څپې وي د افجان بابا دغه ته ورته یو څه وشي د اجمل بابا د غیرت د چغې وه او باید پکې راغلی وو هغې ته هم در طبقې اشاره کوم لر پښتون ته او که دیبر ته کښېنه مخ وایم نو ما خان شهید میرزا علی خان او غلام خان لرلو ما خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان لرلو ما بنوچی دوړ مروت او مسوزی هم لرل ما یوسفزی خلیل مامون او داودزی هم لرل اوس پښتانه لا د بل خپل گریوان خلاصوي څوک په پتلون او څوک په لنګ تړلو ځان خلاصوي سعدالله جان د جد درد څړیکې دیوانه اورېدلې د سواتیو میندو کړیکې دیوانه اورېدلې دنیا په منډه د په بیډه کې دې خوا ته غوږ شه نورالبشره تا ته ډېر غوږ شوم اوس ما ته غوږ شه ما د رقیب دا سپور استغې خوب ته نه پرېږدي ما د اجمل د غیرت چغې خوب ته نه پرېږدي تاسو دا عشق وایې د ژوند نه هم وې زار ناست یم هر څه چې کېږي یوې چغې ته تیار ناست یم د حمزه سر ته د خیبر په لویه لار ناست یم راځئ وزه هم هغې چغې ته تیار ناست یم
د دې کتاب په اړه اورېدونکو ته ووایم
کتاب مې په ډېره سر خوږې باندې چاپ شو نو سپین بغاوت کتاب مې چاپ شو دا
کتاب یو لوی داستان د سیمه معلوم
تاسو ته به تر معلوم شي یو ځل په پکتیاوال روان شول بیا را سره په ننګداري خو سوال روان شول تاسو ته تر معلومه سلور کال په کې تیر شول پر هله کتاب مرکز باندې چاپ کې دانش پرندو ټول نه چاپ کې لګښت یو ډاکټر سی ورکه کورې ودان زلمی زابلی هغه کتاب مې چې کوم څومره چې ما راوړی دی دا په غلا باندې بیا چاپ شولو هیله کوم چې دا چا کتاب چاپ کړی د علمان غلا کړې ده زما د وینو سره زما دغه سره یې لوبه کړې ده په لحاظ زما ته دغه غله را مخامخ کړي پېښور چاپ کړی که نیواک شاه چاپ کړی دی مهرباني دې وکړي د کتاب چې کوم دغه کېږي دا هغه دې باته راولي که نه زه یې بیا ستاسو د سپوره خلکو ته ښایم
وروستی نظم یا غزل دی ما اورو
د شپق خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې د شپق خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې هغه شین خالې پر زنې پاتې نه شو.